د مینه پیغام.
زمنګ خوګو او مینوالو اوریدونکو
السلام علیکم.
منګ تاسو ته د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله کې
هر کله وایو
منګ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ
او خوشاله یی.
زمنګ خوګو اوریدونکو
په دې سلسله کې به تاسو اورئ
د انسان په پیدا کولو کې د خدای پاک سم مقصد وو.
زمنګ د ژوند سم مقصد دی
او موږ د خدای پاک رضا څنګه حاصلولی شو؟
د دې سوالونو جوابونه به تاسو ته
په دې سلسله کې ملاويږي. زما خوږو اوریدونکو په دې سلسله کې نن زموږ د پروګرام نوم دی د جمعات ترقی. خوږو اوریدونکو دغه پروګرام به مخ په وړاندې بوزو او په دې کې به خبرې اترې کوو او تاسو به زموږ د خوږو میلمنو نه کم چې دا وخت موږ سره په دې سټوډیو کې ناست دي د هغې نه به هم خبرې اترې اوري. خو د پروګرام د شروع کولو نه مخکې زه غواړم چې په تیر شوي پروګرامونو باندې لږ رڼا واچوم. خوږو اوریدونکو تاسو ته به پته وي چې موږ تیر شوي پروګرامونو کې د خدای پاک د کورنۍ، د خدای پاک د خلکو او د خدای پاک د کورنۍ جوړېدلو په هکله خبرې اترې کړې وې. موږ دا هم ویلو چې د خدای پاک په کورنۍ کې څوک څوک شامل دي، د خدای پاک کورنۍ څنګه جوړېږي او کله چې موږ د خدای پاک د کورنۍ غړي شو نو بیا زموږ اهمیت څه دی. خو زه به دلته کې یوه خبره واضحه کړم چې د خدای پاک د کورنۍ مطلب څه دی. د خدای پاک د کورنۍ مطلب دی په دنیا کې د ایماندارانو چې کومه ډله ده چې هغې ته موږ جماعت یا کلیسیا وایو، دا د خدای پاک کورنۍ ده. دې سره سره موږ دا هم ویلي وو چې رفاقت یعنی دوستی لرل څه ته وایي او موږ له ایماندارانو سره څنګه دوستی لرل پکار دي. او دا هم ویلی وو چې حقیقی رفاقت یعنی حقیقی دوستی څه ته وایي. خوږو اوریدونکو اوس زه خپلو خوږو میلمنو ته هرکلی وایم. زما خوږو میلمنو په خیر راغلی.
مهرباني.
خوږو اوریدونکو په دې پروګرام کې به موږ د خپلو خوږو میلمنو نه اورو چې جماعت څه ته وایي، یو جماعت څنګه جوړیږي او یو جماعت ترقی څنګه کوي. اوس به د دې سوالونو په هکله باندې د خپلې خوږې خور تورپکۍ نه اورو چې د دې سوالونو په هکله د دې څه خیال دی. خوږې خورې زه غواړم چې تاسو دا خبره واضحه کړئ چې د جماعت ته ترقۍ دپاره د ټولو نه ضروري څیز څه دی.
مهرباني رورا چې تا ماله مقرره کا چې زه خپلو ګرانو اوریدونکو ته څه ووایم. خو د خبرو اترو شروع کولو نه مخکې زه خپلو ګرانو اوریدونکو ته د مینې نه ډک سلامونه وایم. زما خوږو ملګرو د جماعت یعنی د کلیسیا د ترقۍ دپاره سلور بنیادی خبرې ډیر ضروری دي او دا په نوې عهدنامه کې د اعمال د رسولانو په دویم باب او دو سلویختم آیات کې ورکړې شوې دي. په دې کې صدارنګ لیکلې دي هغوی به د رسولانو تعلیم اورېدلو ته د شریک ژوندون په یو ځای د ډوډۍ ماتولو او د دعا د پاره به راغونډېدل. نو زما خوږو وروڼو او خویندو دا سلور خبرې د جماعت یعنی د کلیسیا په ترقۍ کولو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. جماعت یعنی ایماندارانو لپکار دی چې په خپلو کې شراکت لرلو دپاره چې د هغوی په منځ کې یو لوی خواهش وي. خو زما خوږو ملګرو په ایماندارانو کې حقیقي رفاقت صرف د روح القدس په وسیله باندې پیدا کیږي او دا رفاقت د روح القدس په وجه باندې ترقی او وده کوي. پولس رسول په انجیل کې صدا سے فرمائی او دا کوشش کوي چې کم یو والے چې روح القدس تر کوي د سوله پتړونی اترړی. زما خوږو اوریدونکو کله چې مونږه د مینې نډک د ایماندارانو یو جماعت جوړول غواړو د هغې د پاره بشک اول د خدای پاک قدرت پکار دی او بیا دې سره زمو کوششونه هم پکار دی چې مونږه یو د ایماندارانو داسې جماعت جوړ کو چې په هغه کې مونږ یو بل سره مینه محبت لرو. زما ګرانو اوریدونکو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ځینې خلک په داسې کورنو کې پیدا شي چې د هغې په خپلو کې تعلقات ښه نه وي. نه صرف دا بلکې که چېرې مونږ په خپله معاشره یا په خپل وطن کې نظر وکړو نو مونږ ته هر طرف ته جنګونه، فساد، نفرت او بدۍ ښکاري. نو په داسې حالاتو کې دا زده کول ډیر ګران دي چې مونږ حقیقي رفاقت ولرو. نو په دې وجه باندې مونږ حقیقي رفاقت لرلو نه محرومه پاتې شو. زما خوږو ملګرو، کم خلک چې د خدای پاک په کورنۍ کې دي او د ډیر وخت نه آلته پاتې کیږي او دا ورته معلومه وي چې حقیقي رفاقت څنګه لرلی شي، نو هغوی له دا پکار دي چې هغوی په خپل معاشره کې نورو کورنولا دا تعلیم ورکي او دا ورته وښایي چې حقیقي رفاقت په مونږ په خپلو کې څنګه لرو. نو د دې په وجه باندې به د هغې په منځ کې خپلو کې مینه، محبت او ښه رفاقت پیدا شي. او د ټولو نه زیاده د خوشحالۍ خبره دا ده چې نوې عهدنامه یعنی انجیل شریف د داسې ډېرو تعلیماتو نه ډک دی کم چې مونږ ته د حقیقي رفاقت لرلو په باره کې ښودنه کوي. لکه څنګه چې پولس رسول لیکلی دي، زه دا خبرې ځکه درته لیکم چې تا ته معلومه شي چې د خدای په کور کې یعنی د ژوندي خدای په جومات کې کم چې د حق ستن او بنیاد دی څنګه سلوک کول پکار دي. ګرانو اوریدونکو، څنګه چې پولس رسول په دې آیات کې نصیحت کوي، نو دغه شان مونږ لا چې د خدای په کور کې یو نورو خلکو ته دا تعلیم ورکول پکار دي چې په خپلو کې څنګه حقیقي رفاقت لرل پکار دي.
تر پکې خوري تاسو د جماعت د ترکې په باره کې چې کومې خبرې وکړي، دا خبرې ډېرې ښې او ښکلې وي او ډېرې د مقصد خبرې وي. خو اوس زه د خپلې خور بیگم صاحب نه تپوس کول غواړم چې ایماندارانو لا په خپلو کې د دوستانی او د ورورولۍ مضبوطولو لپاره د کومو کومو سیزنو ضرورت وي.
د ټولو نه مخکې زه به خپل خوږو اوریدونکو ته د مینې او د خلوص سلامونه وړاندې کوم. زما ګرانه وروره، اوس په زه ستاسو د سوال طرف ته راشم او زه امید لرم چې زما خواږه اوریدونکي به زما خبرې ډېرې په غور او فکر سره اوري.
د هرې رشتې قائم ساتلو او مضبوطولو دپاره
د ټولو نه بنیادي سیز رښتینولي ده.
تر کومې پورې چې په یو رشته کې دیانتداري یا رښتینولي نه وي، نو هغه رشته هیڅکله قائمه نه شي پاتې کېدی. نو بیا موږ هیڅکله په یو بل باندې یقین او اعتماد نه شو کولی. نو موږ له پکار دي چې موږ ډیر په احتیاط او مینې سره
رښتینولي ظاهره کو، او په داسې حالاتو کې هم موږ له رښتیا ویل پکار دي کله چې موږ یو ګناه یا بدی پټولی شو.
خو موږ لره دې د پټولو په ځای رښتیا ویل پکار دي چې موږ د رښتیا رښتیا ال وایو. کله چې زموږ نه ګیر چاپیره بد او د ګناه نه ډک خلک خپل ځانونه او نور خلک تباه کوي، نو دا خو بیا ډیر آسان کار دی چې مونږ غلی او خاموشه پاتې شو. خو دا د رښتینی مینې رویه یا طریقه نه ده. مونږ په خپل معاشره کې داسې خلک ډیر کم ګورو چې هغوی د خپلو دوستانو یا ملګرو ته رښتیا حل وایي یا د ملګرو رښتیا حل بیانوي، بلکې هغوی د خپلو دوستانو په دروغه باندې تعریفونه کوي او د دې دپاره داسې کوي چې د هغوی دوستان د هغوی نه خوشحاله شي. بې شکه رښتینی خبره ډیره ترخه او تکلیف ورکوونکې وي. نو هم په دې وجه باندې چې څوک رښتیا حل نه وایي، نو هغه خپل ځان تباه کوي. اکثر وختونو کې مونږ ته دا پته وي چې مونږ به د خپل دوست یا ملګري ته څه وایو او څه خبره وکړو، خو زمونږ په زړه کې چې مونږ سره کومه یره یا اندېښنې وي، نو د هغې په وجه باندې مونږ هغه رښتیا خبره نشو کولی او مونږ د دې نه یریږو. که چېرې زما ملګري ته یا دوست ته دا پته ولګېدا، اسې نه چې هغه زمونږ نه خفه شي او زمونږ په منځ کې دغه تعلق او رشته ختم شي. خو داسې کول ښه خبره نه ده. بایبل مقدس مونږ ته وایي چې د مینې سره په حق باندې قائم پاتې شي. خو زما خوږو وروڼو او خویندو، د صفا زړه او د رښتینو خبرو نه بغیر زمونږ په منځ کې حقیقي رفاقت او تعلق قائم نشي پاتې کېدی. زما خوږو ملګرو، حق خبره کول د رښتینې دوستۍ او همدردۍ علامت دی.
نو موږ له پکار دی چې موږ خپل دوست یا ملګري ته حق خبره وکړو.
خو موږ له د یو خبرې خیال کول پکار دی، او هغه دا چې موږ په خپل هم په ازمیښ کې پرونوزو. پولس رسول په انجیل شریف کې فرمایي، اے ورونو، که څوک په څه قصور کې ونیولې شي، نو تاسو چې د روح القدس په هدایت چلیږئ، هغه په عجزۍ سره په ځای کړئ او خپل خیال هم ساتئ چې تاسو په ازمیښ کې پرونوزئ.
بیگم صاحب، ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې حق خبره کول د دوستۍ او د همدردۍ علامت دی. نو اوس موږ ټول لپاره پکار دی چې موږ په هر موقع باندې خپل دوستي، خپل ورورولي قائم وساتو او حق او رښتونی خبره وکو، او دا هم هغه خبرې دي چې د کمی په باره کې خدای پاک او د خدای پاک کلام موږ لا تعلیم راکړي. نو موږ لا پکار دا دي چې موږ د خدای پاک خبره ومنو او د هغه د کلام خبره ومنو.
ملگرے ملګری او ځوان دې دا زما یستان دې دا زما مولا تما دا زما کیسه زما دا زما مولا زما دا زما کیسه زما دا زما دیلان دې دا زما یستان دې دا زما دیلان دې Da zama ya stande, mata me la bande. Da zama ya stande, malgare auswande. Da zama ya stande, da zama imande. Da zama ya stande.
Dalta ki zama pa zehan ki obal sual peda ki gi. چې کله موږ ټول ایمانداران رونه او خویندې په یوه کلیسیا یعنی جماعت کې دوستی او شراکت لرو او چې کله زموږ په میس کې مختلف مسلې راشي نو بیا موږ لا د هغه مسلو حل کول څنګه پکار دي. زه غواړم چې ډاکټر صاحب په دې باندې رڼا واچي.
زما خو ګرورا په دې دنیا کې ځنې کلیسیا یعنی ځنې ډلې داسې دي چې هغه صرف په سرسری تور باندې خپل کار ترسره کوي او هغه بغیر د څه مقصد یا غرض نه یو کار سرته رسول غواړي. دا ځکه چې هغوی د جنگونو او د تکرار کولو نه یریږي او هغوی په ډیرو کارونو کې هیڅ غرض هم نه لري، بس چې څه کار کیږي نو هغوی وایي چې دا ټیک دی. خو هر کله چې یو مسله راپېښه شي چې د هغې په وجه باندې زموږ په خپلو کې لریوالی، خفګان او تعلقات خراب شي نو موږ سمدستي هغه مسله پټه کړو او په دروغه باندې خپل ځان داسې ښکاره کوو لکه چې زموږ خپلو کې سوله وي او زموږ یو بل سره ډیر ښه تعلق وي. خو مسله چې څنګه وي نو هم هغه شانتی وي. دا د مسلې حل نه دی. موږ له پکار دی چې موږ دغه مسلې حل وباسو او یو بل د زړه نه معاف کو او یو بل سره سوله وکړو. خو تر کومې پورې چې موږ د مسلې حل نه راوباسو نو زموږ په زړونو کې یو بل ته هغه خفګان او هغه ناراضګي او هغه نفرت موجود وي او هم په دې طریقه باندې زموږ ژوند روان وي او تیریږي. او د کلیسیا په دغه ډله کې هر یو کس ته د دغه مسلې په حق لبانی صحیح معلومات وي او ورته معلومه وي چې مسله څه ده. خو یو کس هم دا کوشش نه کوي چې دا مسله حل کی یا د دې څخه حل لوباسي. هر یو کس دا کوشش کوي چې دا خبره پټه کی او خاموشه پاتې شي. نو د دې په وجه باندې ډیر خراب ماحول پیدا کیږي او اکثر داسې وشي چې بیا مونږه په خپل زړونو کې دغه خفګان او ناراضګي ساتو او مونږ یو بل ته د خپل د دغه دوست په باره کې د چانه چې مونږ خپه یو د هغه په سر باندې خبرې اترې او چغلي کول شروع کو او د هغه برایانې او د هغه بدی ورته بیانول شروع کو. پولس رسول په انجیل شریف کې د افسیانو په څلورم باب او 25 آیات کې سپدې رنگ باندې فرمایي، نو بس دروغ ویل پریک دی او هر څوک د خپل گاونډي سره رښتیا وایي ځکه چې مونږ ټول د یو بدن اندامونه یو. نو زما خوږو وروڼو خویندو، غټه خبره دا ده چې مونږ ټول د مسیح په بدن کې یو بل سره یو ځای یو. هر کله چې مونږه بل کس ته دروغ وایو نو د دې اصل او حقیقي مطلب دا دی چې مونږ خپل ځان ته دروغ وایو. مونږ خپل ځان له دوکه ورکو. دا بل له دوکه ورکول نه دي، دا خپل ځان له دوکه ورکول دي. زما خوږو ملګرو، زه خو برته په لنډو الفاظو کې دا وایم چې زموږ د ژوند د هرې معاملې انحصار یا بروسه هغه پر رښتینولۍ باندې ده. که هغه د ښځې خاوند تعلقات وي یا د دوستانو په منځ کې تعلقات وي یا په جماعت کې د ایماندارانو په منځ کې رفاقت او تعلق وي نو د هغې انحصار او بروسه صرف او صرف پر رښتینولۍ باندې ده. تر کومې پورې چې موږ د یو مسلې بنیاد ته ونه رسو او دا کوشش ونه کړو چې د هغه مسلې نه خپل ځان یا خپل هغه ملګری وباسو او یا د هغې اخیری حل وباسو نو تر هغه وخته پورې مونږ یو بل ته نږدې کېدی نشو، یعنی مونږ یو بل سره حقیقي رفاقت او نږدې تعلق نشو لرلی. هر کله چې مونږ د جنگ جګړو په صحیح طریقې سره حل راوباسو او زمونږ په میاس کې چې کم اختلاف وي هغه مونږ ختم کو او دا ټولې مسلې حل کو نو بیا مونږ یو بل ته نږدې کېدی شو او یو بل سره رښتینی تعلق لرلی شو. بایبل مقدس مونږ ته په یو ځای کې فرمایي چې سړی ته د نصیحت کولو والا اخر کار د خوشامندۍ کولو والا نه زیات مشهور او خو وګرځي. زما خوګو رونو او خويندو، صفا وینا کول یا رښتینی خبره کول مونږ ته دا نه وایي چې بس مونږه سپه خوله راځي نو مونږ دی وایو، او چې څه وخت مونږ غواړو نو مونږ دی وایو. صفا وینا کول څه ګستاخی یا بدی نه ده. بایبل مقدس مونږ ته وایي د هر یو کار کول خپل وخت او خپل طریقه ده. کومې خبرې چې مونږ بغیر د سوچ نه کوو نو د هغې په وجبان یو داسې زخم زموږ ملګري ته لګي چې هغه تر ډیر وخته پورې د هغه په زړه کې موجود وي. تای پاک مونږ ته فرمایي چې په کلیسیا یعنی جماعت کې یو بل سره په داسې مینې او محبت سره خبرې وکړي لکه څنګه چې د خاندان یا د یو کورنۍ غړي په خپلو کې کوي. زه اوس غواړم چې دلته کې تاسو ته د تیموتیوس په نوم د اولنی خط د پنځم باب ړومبي او دوه آیاتونه ووایم، او زما امید ده چې دا آیاتونه به ستاسو ډیر زیات خوښ شي. مشر سړی ملامت کوه ما، بلکې د خپل پلار په شان نصیحت ورته کوه، او ځوانان رونه ګڼه، او زړې ښځې میندې ګڼه، او ځوانې ښځې په پوره پاکۍ سره خویندې ګڼه. زما خوږو ملګرو، د خفګان خبره دا ده چې زموږ په منځ کې تعلقات او دوستانه په دې وجه باندې ختمیږي چې په هغې کې دیانتداری یعنی رښتینولی موجود نه وي، او د رښتینولۍ نه بغیر یو تعلق یو رشته هم تر ډیر وخته پورې قائم نه شي پاتې کېدی. نو په دې وجه باندې موږ لا په خپلو تعلقاتو او خپلو رشتو کې رښتینولی پکار ده. چې موږ یو بل سره رښتینی یو نو بیا به زمونږ تعلق تر ډیر وخته پورې قائم پاتې کیږي. یو اهم او ضروری خبره دا ده چې کله زمونږ یو ایماندار رور د خدای پاک په حکم باندې نه چلیږي او دا هغه د حکم خلاف ورزی کوي، د خپل ملګرو یا دوستانو سره بد سلوک ساتي او نشه باز وي او لالچ ساتي او نور خلق لوټي، نو موږ له داسې رویه هغه سره نه دي ساتل پکار چې ګینې موږ وایو چې بس زه یاره خیر دی چې دې څه کوي نو بالکل ټیک کوي، بلکې موږ له هغه ته رښتیا حال ویل پکار دي او موږ د هغه اصلاح کول پکار دي. کچاري موږ دا وایو چې دې څه هم کوي نو ټیک کوي، نو بیا مونږ هم قائم نشو پاتې کېدی. دا هغه سره سره دې نه مونږ ته هم ډیر نقصان رسی. نو مونږ لا پکار دي چې دا هغه اصلاح وکړو او هغه ته حقیقي حال وایو.
ډاکټر صاحب ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې مونږ لا رښتیا ویل پکار دي او د صداقت نه کار اخیستل پکار دي، او چې کله مونږ رښتیا وایو او د صداقت نه کار اخلو
نو بیا مونږ د خپل ایماندار ورور اصلاح هم کولی شو.
زما ګران اوریدونکو، اوس مونږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کو.
پنځم زبور شریف. زما خبرې اور را ته غوږ شه، اے مالک خدایا غور کوه په شکایت زما، فریاد می واورا مدد وکړه زما، پاک خدایا بادشاه زه تا ته سوال کوما، سحر کی ته زما آواز اوری، سحر کی زه تا ته درخواست کوما، خپل درخواست ته په وړاندې کیک د مزه، مالک خدایا ستا په تمه انتظار کوما، یو ته هغه پا خدای چې په بدو خوشحالی گینا، نشی اسی دل بد کردار خلق تا سرا، کوی کرک ده هغوی نا چی بدکار وی، ستا پا ولاندی مغرور خو ادری دینشی، ای مالک خدایا دو کباز فساد کون کی خود نخو خوی، حقا تبا کوی سوک دروغ جنچی وی، ستا دلوی رخم پا وجه بدن نشمستا کورتا، دیر پا یارا پسیج دو شماستا مقدس کورتا، لار کراتا نیغا چی دشمنان میرا پسیدی، ای مالک خدایا ما پی بوز صداقت سرا، ادبار پا خلنوی زلو نیدی دا تباهی ندک، دروغ وای او مری سپړلې قبر دی د هغوی منسوبې ورانې کا زوال په هغوی راولا ښکاره کړه پاکه خدایا چې څه ګناه تی شوې ده ځکه چې ستا خلاف هغوی سرکشي کړې ده وشړه د ځانه هغوی ډیره ګناه کړې ده څوک چې ستا پناه واخلي هغوی دې خوشحالي کوي وای دې سندرې ټول عمرې د بېغمۍ سره هغوی دې ټول خوشحال وي چې لري مینه ستا نوم سره وی دې ستا امان کې ستا امان دې وي هغوی باندې د خپل رحم ډال هغوی نه ګیر چاپېره کړه ای مالک خدایا بختور بکړې نیکان خلق
زما خوږو ملګرو تاسو زموږ پروګرام واورېده خو اوس زه غواړم چې تاسو ته خپل ټلیفون نمبر درکم چې په هغې باندې تاسو موږ ته خپله رایه راکوئ زموږ د ټلیفون نمبر دی 0000111 3 0000 3 1 یعنی 0000 4 1 3 8 0000 3 8 1
زما ګرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو هم دې سره تاسو زموږ ویب سایت هم لیکلی شئ نو زموږ د ویب سایت پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ نو زموږ د ایمیل پته دا ده تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ info@pushtoradio.org
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ زموږ ویب سایټ دی www.pushtozere.org
زما خوږو اوریدونکو زموږ خبرې اترې لا ختمې شوې نه دي بلکې موږ غواړو چې تاسو سره نورې خبرې اترې هم د دې موضوع په حق له وکړو اوس زه ستاسو نه معذرت سره اجازه غواړم ځکه چې زموږ د پروګرام وخت سرته ورسېدو موږ به په راتلونکي هفته کې دې موضوع سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو استاسو ټول د خدای پاک لاسو تسپارو خدای دې استاسو ملوي خاد او آباد وسې د خدای په امان